ستړي مشه د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته زمليها امیر ساده هرکلی وایم. په خبرونه کې د ساسو لپاره یو شمیر رپورټونه لرو. هفتوار پروګرام د اسوانانو غږ هم په خبرونه کې درته وړاندې کوو. خو تر ټولو اول به د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه ځان خبر کړو. د دې ساعت تازه خبرونه درته د مشال ریډیو همکار منور شاه وړاندې کوي.
اول د خبرونو سایټ کې امریکا وايي پاکستان سره یې د ناتو د رسد لارو خلاصولو په خبرو اترو کې پرمختګ شوې ده. افغانستان وايي په مستقبل کې د ناتو سره دوامدار همکاري تاسترګې پلار دي. او د ملګرو ملتونو تازه ریپورت وايي په نړۍ کې د ځوانانو په بیروزګاری کې زیاتوالی راغلی دی. او اوس په موکلې د خبرونو تفصیل ته. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي د ناتو د رسد د لارو خلاصولو په لړ کې د پاکستان سره خبرو اترو کې پرمختګ شوی، خو د لړ کې کومې معاملې ته لا نه دي رسیدلي. نوموړي د ناتو غونډې ته خپل اختتامي وینا پر مهال وویل:
There's no doubt that there have been tensions between ISAF and Pakistan, the United States and Pakistan over the last several months.
De ke his shak nashta che da tero so me ashtura hise da Pakistan aw ISAF tarmanza aw da Pakistan aw America tarmanza kalkech maujood de. زمما په خیال دی لړکې په پوزي او سفارتي کچه رابطه روان دي، خو اخیری خبره دا ده چې یو کامیاب او باثباته پاکستان زمونږ په ګټه ده. او د پاکستان ګټه په دې کې ده چې زمونږ او د نړیوال ورورولۍ سره همکاري وکړي.
پاکستان د ناتو لپاره د رسد د غلارې د تیر کال په نومبر کې د ناتو لخوا په غلطۍ سره اشوي بریټ کې د سلی رښتې پاکستانی پوځیانو د وجل کې دوه ورسته بند کړی دي. صدر اوباما زیاته کړه ناتو تیار ده چې افغانستان کې د راروان کال په منځ کې د دغه هیواد امنیتي ذمہواري افغان ځواکونه ته وسپاري. نوموړي دا هم ویل چې د 2014 کال تر اخیرو د افغانستان نه د جنگي ځواکونو د وستلو نه پاس بعد ناتو تربیتی ماموریت پاتې وي. د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو د سکولونو یو سل 15 جنکو د انګریزي ژبې د زده کړې دوه کلنی پروګرام تر سره کړي. دا پروګرام د امریکایي مرستو په ترڅ کې جاری دی چې د موجوده کورس په مکمل کېدو په خبر کې د امریکا کونسل جنرال میری ریچارډ طالب علمانو ته سندونه ورکړي دي. یو بریالي شوی طالب علما مشال ریډیو ته وایي:
اسمنم تسلیم اورګزی دي، زه د پرچینار سره تعلق ساتم. زما د دوه کالو کې دلته انګلیش کې کوم کورس وکړو نو مال د انګلیش ډیر شو پہله ما وی چی انگلیش ډیر آسان نه نه ما ډیر هر څه زده کوم زو چې سکول کې زده کوم ما ته ګرامر انگلیش پیپر هر څه مال ډیر آسانی زه دینه ډیر फायदा وچتول شم.
په دغه مقام مېرمن ریچارډ خبريالان ته ویل چې پاکستان کې په امریکایي مرسته سکولونه، سړکونه او هسپتالونه هم جوړیږي. د دې پروګرام تر مخه به د خیبر پښتونخوا 1500 هلکانو او جنکو ته انګریزي ژبه خودل کیږي. په امریکا کې د افغانستان سفیر وای د شیکاګو په غونډه کې د ناتو اتحادي ملکونو لخوا د مرستو په ژمنه یې هیواد مشکور دی او په راتلونکو کلونو کې د دغه اتحاد سره دوامدار همکاري تسترګې پلار دی. د دغه دوه ورځنۍ غونډې ختمېدو وروسته ایک لیل حکیمی د مشال لیډیو مرکزی سانګې ته ویل چې افغان ولسمشر حامد کرزی امریکا، ناتو او د هغې ملګرو هیوادونو سره له وزنامې تر رسیدلې چې په نتیجه کې به یې سیمې ته یو پیاوړی پیغام ورسي او افغان ولس بعد باور ورکوي چې په 2014 کال کې د جنگي ماموریت ختمېدلو باوجود به ناتو یوازې نه پرېږدي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. امریکایي سینټ د ایران د تیلو په برخه د اقتصادي بندیزونو د یو نوي پیکیج منځوري ورکړي. د دې بندیزونو لمخه باد دغه هوا د سرکاري تیلو د مضبوط شرکت او د ټانکرونو د کمپنیو ترمنځ معاملات ختم شي چې په نتیجه کې به په تهران دغه آمدن بند شي. په دې نوي پیکیج کې باد ایرانی تیلو په خامی کمپنۍ او په ایرانی خامی ټانکرونو کمپنۍ بندیزونه ولګي. غربي نړۍ شک کوي چې ایران اټم بم په جوړولو کار کوي، خو ایران دا تورونه تل رد کړي دي. امریکایي کانګرس د لړکې د وړاندې خپل یو بل منزور کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په یمن کې تر سره شوې تر هغه بریډ په سختو ټکو کې غندلې ده. دغه بریډ پړه القاعده په غاړه اخیستې. پرون د یمن سرخار سنا کې د ځانمرګي بریډ وروسته امنیتي شورا د تر هغه ټول ګامونه مجرمانه او ناقابل قبول ګرځولې دي. د بریډ کې خواوشا اصل پوځیان وجل شوې دي. د نوړاندې د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون د دې بریډ سخت غندنه کړې ده او د پیښه چې پکې په سلګونو کسان جوړ شوې هم دي، پکې د لاس لرونکو خلاف د ګامونو پورته کولو غاک کړي. په عین حال کې د امریکا صدر باراک اوباما اویل هیواد یې په یمن کې د ترهګرۍ او سختریزۍ په اړه ډیر فکرمند دی. نوموړي زیاته کړه یمن ته هغه خارجي ترهګر ور روان دي چې ممکنه ده تیرو وختونو کې د پاکستان سرحدي سیمو ته تللي وو، چیرته چې یاغیان راغونډ شوي او افغانستان کې د ناتو خلاف جنگ کوي. شام کې حکومت مخالفه د انساني حقوقو کارکونکو وایي پرون د هیواد په منځنۍ او جنوبي برخو کې د صدر بشار الاسد د پلوي ځواکونو باغیانو ترمنځ خطو کې لږ تر لږه شل تنه وجل شوې دي. په لندن کې مېشت د شام د انساني حقوقو د سار اداره وایي په وجل شویو کسانو کې سلور پوځیان او دولس باغیان شامل دي. په جنوبي صوبا درعا او د هما په منځنۍ سیمه کې شدید جنگ شوې ده. د انساني حقوقو کارکونکو وایي حکومتي ځواکونو په مرکزی با هامس کې بمباری کړي چې پکې سلور کسان وژل شوی او د لسو نه زیات جوبل شوی دی. بلخو د ملګرو ملتونو سکرټری جنرال بان کی مون په خبرداري ورکړه چې د شام د بحران د هواري لپاره حسي د محل ډیر ضروری دی او یو وار بیا یې د خپل اندېښنو تکرار وکړ چې په داسې حال کې چې 15 هفته وړاندې تر سره شوې د جنگ بندۍ لوزنامه د ناکام کېدلو نښې څرګندېږي، دغه هیواد په مکمل توګه د خان جنگي په لور روان دی. او اخیری خبر دا چې د مزدورانو لپاره د ملګرو ملتونو څنګهوای په ځوانانو کې د بیروزګاری شرا د 2009 کال د مالی بحران په سیر لوړې کچې ته رسیدلې ده. انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن یعنی ILO په خپل یو تازه ریپورت کې وایي خواوشا 15 میلیون ځوانان به سخت کال روزګارونه ونه لري. ILO وایي په ځوانانو کې د بیروزګاری تر ټولو لوړه کچې په شمالي افریقا کې ده. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاوړاندې کول په خبرونه کې بواوره. د امریکا صدر باراک اوباما په شیکاګو ښار کې د نیټو سرمشریزه غونډې په دویمه ورځ د افغان جګړې د ختمېدلو په لړ کې امنیتي چارې افغان امنیتي ځواکونو ته پسپارلو ټینګار وکړ. د ترکی وزیر اعظم د پاکستان دورې پر مهال ویلي دي په ترهګرۍ ضد جګړه کې به کله هم دغه هیواد یوازې پرې نه ږدي. د بهرني او چارو کارپوه بیرسټر زاهد سعید وایي دواړو هیوادونو ته تجارت ته وده ورکول پکار دي.
د ترکی او پاکستان یو بل سره تعلقات ډېر ښه دي، خو شپینګ لائن څه دي ډایرکټ نه دي، نو د دې ټریډ څه دانه نه دي او کوشش کوي ټریټمنټس ورکي او سره جوړ نشي.
د خیبر پختونخوا او کبادي سیمو جنکه د امریکایي حکومت په مرسته د یو پروګرام لاري د انګریزي ژبه زده کړه کوي. یو جنې سوای
د دوه کالو کې دلته انګلیش کې چکم کورس وکړو نو مالا د انګلیش ډیر زیات آسان شو. پهلا ما وی چې انګلیش ډیر آسان نه دی، خو چې کله نه ما دا زبان زده کو دي دوه کالو کې نو ما ډیر هر څه زده کو.
په خیبر قبایلی سیمه کې ځایي ولسوایي د تور زیړی د مرض په علاج کې مشکلات لري او په سرکاري اسپیټالونو کې واکسین نشي ترلاسه کولی.
اوس موږ ګورندیار بیمار و، بیا هم داسې کار وکړو چې د اسپیټال ټیم کوشش وکړي چې اسپیټال کې بیا نه راوتي او دا درې میاشتې په لګې دي. یله ورځ بل ورځ مشکل او نه ممکنه و، نو موږ ډیر وکړو.
په خبرونه کې پروګرام د ځوانانو غږم په ژوندۍ بڼه لرو. د مشال ریډیو سره اوسه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا صدر باراک اوباما د نیټو مشرانو د ګل پورس په شیکاګو ښار کې جوړ شوی کانفرنس ته ویل دوی ډاډمن دي چې افغان ځواکونه به په 2014 کال کې د افغانستان د امنیت پوره مسولیت په خپل غاړه واخلي. په دغه سرمشریزه کې نیټو هیوادونو له افغانستان سره د اوږدمهاله همکاریو او له دغه هیواده د بارني ځواکونو د وستلو د یاد سازمان د پلان پخلی وکړ. په دې اړه نور تفصیل د واشنگټن د هارون بچا په ریپورت کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل لومړني ټاټوبي شیکاګو ښار کې د افغانستان د مسلې په اړه جوړ شوی د ناتو د کانفرنس ګډونوالو ته په خپل وینا کې د یو لس کلنې افغان جګړې د لمن جوړولو لپاره افغان ځواکونو ته د امنیتي ذمہوریو د انتقال په خبره ټینګار وکړ چې وی ویل
Today we'll decide the next phase of the transition.
نن به موږ د مسولیتونو د لیک د بلې مرحلې یو بل نوی پرمختګ په اړه پریکړه کوو. موږ به افغان ځواکونو ته د 2014 یعنی راتلونکي کال لپاره د ګرد هیواد د جنگي عملیاتو مشري د پغاړه کولو هدف ټاکو چې دغه شان انصاف وکول شي د یو ملاتړي ځواک رول خپل کړي. راپورونه وایي د ناټو مشرانو د افغانستان لپاره د خپل هغه پلان پخلی وکړل چې پترس کې به افغان ځواکونه را روان اوړي د خپل هیواد د امنیت چارې په بشپړ توګه سنبال کړي او ناټو ځواکونو ته به لاره ورکړي سو د 2014 کال تر پایه له افغانستانه ووزي. د ناټو په غونډه کې د افغانستان او پاکستان د ولس مشرانو په شمول د یو شمېر نورو هغو هیوادونو مشرانو هم ګډون درلود چې د افغانستان په جګړه کې په یوه یا بل حواله ښکیل پاتې دي. اسوسییټډ پریس ایجنسی لیکي د پاکستان ولس مشر آصف علي زرداری په خپل شمولیت سره د ناټو په غونډه یو سورې خپور کړو. ایجنسی په افغانستان کې میش د ناټو ځواکونو پر مخ د پاکستان د اکمالاتي لارو د تړل کېدو موضوع ته اشاره زیاتوي چې که څه هم دواړو خواوو په دې وروستیو کې د یادې مسلې د حل کولو ډاډ ښکاره کړی خو د ایجنسی په خبره د شیکاګو د دوه ورځنۍ غونډې پر مهال په دغه لړ کې د کوم پرمختګ تما نشي کېدلی. ښاغلی اوباما په خپلو خبرو کې افغانستان ته د اکمالاتو په رسولو کې د روسیې او د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو د مرستو لپاره د دوی مننه وکړه چې په عین وخت کې بیا په څرګنده توګه د پاکستان له یادولو څخه ډډه وکړه. نوموړي دغه راز له افغانستان سره لاسلیک کړي د ستراتیژیکي اړیکو سند ته پېښارې افغانانو ته د امریکا او هم د ناټو هیوادونو لخوا د اوږدمهاله مرستو ډاډ
ورکړل.
د ستراتیژیکي همکارۍ موافقتنامه چې ولسمشر کرزي یو ما په کابل کې لاسلیک کړه دا خبره یقیني کوي چې افغانان کله په خپلو خپو درېږي نو یوازې به نه وي. نن موږ کولی شو د 2014 کال نه هغه خوا له افغانستان سره د ناټو د اوږدې مودې په ملګرتیا موافقه شو چې له افغان امنیتي ځواکونو سره زموږ ملاتړ به هم پکې شامل وي. پس دادا چې موږ ته بلها کار کول دي.
We have a lot of work to do.
د شیکاګو کانفرنس ته په وینا کې د ناټو عمومي سکرتر اینډرس فوګ راسموسن ویل چې دا غونډه د افغانانو او د دوی د هیواد د راتلونکي په اړه زموږ د شریکې ژمنتیا ثبوت ورکوي. نوموړي هم هیله وښوده چې افغان ځواکونه به د راتلونکي کال په موده کې د افغانستان د امنیت چارې په خپلو لاسو کې واخلي او له یاد هیواد سره د خپل سازمان د اوږدمهاله ملاتړ پلان یې په دا الفاظو په ډاګه کړ.
Our commitment is for the long term.
زموږ ژمنتیا د اوږدې مودې لپاره ده. موږ تمل لرو چې په 2015 کال کې د ناټو په مشرۍ د افغان امنیتی ځواکونو ته د تربیې او مشورو ورکولو چارې پیل کړو او په ناټو او ایساف کې شامل هیوادونو به هغه پوځ او پولیسو ته چې افغانستان ورته په راتلونکو کلونو کې اړتیا لري مالی مرستې هم ورسوي.
افغانستان نیډز فار دی کامینګ ایئرز.
ای پی ایل کې ناټو مشران په داسې حال کې د افغان جګړې پای ته رسولو خبرې کوي چې ځواکونه به لا هم د دوو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې ډېر پاتې شي او کې دیشي یو زیات شمېر د جګړې قربانیان هم شي. اجانس د ولسمشر اوباما هغه خبره راغسته چې د تیر اتوار په ورځ په شیکاګو کې خپل افغان سیال سره تر لیدلې ورسته وویل لکه څنګه چې موږ درک کړی د افغانستان جګړه پای ته رسیدلې ده. خو هم د اجانس په لیکنه طالبانو او ملاتړو یې خبرداري ورکړې چې دوی انتظار باسي تر څو د ناټو ځواکونو له وتلو ورسته په افغانستان کې رامنځته کېدونکې تشه ډکه کړي. راپورونه وایي ناټو مشرانو د ګل د ورځې په خپل غونډه کې د 2014 کال نه ورسته د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل په چارو هم غور وکړل. د ناټو د ایسایو له مخې افغان ځواکونه د کال 4.1 بلین ډالر ته اړتیا لري چې ویل شوي 1500 میلیونه ډالر به افغان حکومت برابروي او پاتې نورې پیسې به له مرسته کوونکو هیوادونو څخه راځي چې زیاتره دا مهال له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د امریکا په شیکاګو کې د نیټو د غونډې په وخت د نیټو جنرال سیکرټري اندرس فوګ راسموسن ویلي له افغانستان نه به په بیړه نه وځي. دوی ویل د دوی مقصد ستراتیژي او مهالویش یې نه دی بدل شوی. د پر داسې وخت دا خبره کړې ده چې د فرانس نوی ولسمشر اعلان کړي پلان لري خپل پوځیان له افغانستانه له وخته مخکې وباسي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د رپورټ مهمې برخې د پامیر ساحل نه اورو.
اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د ناټو غړو دا اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د اوږدې جګړې پای ته رسول یې په نظر کې دي. د هیوادونو هڅه کړې ده چې فرانسه هم له ځان سره ملګري وساتي چې نوی ولسمشر فرانسوا اولاند وایي له وخته مخکې به خپل سرتیری له افغانستانه وباسي. د یکشنبه پر ورځ په شیکاګو کې د ناټو سرمشریزه پیله شوه چې د دې جګړې راتلونکي د بحث مرکزي نقطه ده. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي ناټو اتحاد لا مخکې یو پخه پورکی خده ځکه چې اروپایان په خپل اقتصادي بحران اخته دي او امریکایي ولسمشر باراک اوباما سږ کال داسې انتخاباتو ته کاندید دی چې له اقتصاده راڅرخي. د ناټو پوځي اتحاد خوشمن دی چې تر 2014 زیږیز کاله به په افغانستان کې پاتې کیږي خو په دې سرمشریزه کې داسې پلان لري چې د پخواني پلان پر طلبه یو کال مخکې بهرني پوځیان د جګړې له لومړۍ لیکې شا تکړي. یعنی د 2014 زیږیز کال پر ځای افغان پوځیان به په راتلونکي کال کې د جګړې مشري کوي. دا کار نړیوال ځکه کوي چې په اروپا او امریکا کې د ولس له طرفه د جګړې ملاتړ کم شوی دی. د امریکایانو اکثریت وایي دا جګړه یا خو نشي ګټل کېدای او یا هم د دې وړ نه د پاتې چې دوام دی ورکړل شي. د شیکاګو د غونډې پر وخت امریکایي ولسمشر اوباما وویل تر 2014 زیږیز کال وروسته هم ډیر کار باید وکړي. د ویل پر راتلونکي وخت کې به له ډیرو ننګونو سره مخامخ وي. اوباما زیاته کړه په افغانستان کې وژنې روانې دي او مشکلې ورځې را روانې دي. اجانس لیکي په افغانستان کې د ټولو بهرنیو پوځیانو امریکایي مشر جنرال جان ایلن پر دې موقع وویل طالبان لا هم د وړتیا لرونکي مخالفین دي او دوی دې ته په پوره توګه تمه لري چې جګړه به روانه وي. دا هم ویل چې امریکایي سرتیري به هم په جګړه کې برخه اخلي. د اجانس په لیکنه کې راغلي د فرانسې نوی ولسمشر فرانسوا اولاند اعلان کړی دی چې د خپل هیواد جنگي ماموریت به 2 کاله مخکې پای ته ورسوي. خو د جرمني چانسلر انګیلا میرکل یو لنډه فارموله وړاندې کړې ده چې یو ځای ملګري هیوادونه افغانستان ته تللي ول او یو ځای باید روزي. اجانس زیاتوي له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره د لیدلو پر مهال افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي د دولس هم د جګړې پای ته رسولو په تمه دی چې دوی نور د نړۍ پر اوږو بار پاتې نشي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی دی جنکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
دی ینګ بلډ ته کم غریبانان دی او د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره نیخ بنیغه
د نه یا سیشن به پورس پوره په یوونی مبجا
د روان خبرونه په نیمای برخه کې د ځوانانو غږ پروګرام لرو او ریدلې مهیروي. د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردغان ویلی دی چې پاکستان کې اقتصادي ترقی لپاره به ترکی همیشه د پاکستان سره خپل مرستې جاری ساتي. بل خو د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وینا وه چې پاکستان د ترکی نه په هر شوبه کې استفاده کول غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکی وزیر اعظم د پاکستان په 3 ورځنی دوره دی. په دې اکله د اسلام آباد نورو د خپل همکار احمد الله دا رپورت.
تیر ماخام د پاکستان د پارلمان غړي غونډه ته وینا کې د ترکی وزیر اعظم طیب رجب اردوان وینا وا چې پاکستان او ترکی په هر مشکل وخت کې د یو بل سره خپل مرستې جاری ساتري دي او تر هغه غړي په ضد جنگ کې به پاکستان چری هم یوازې پرې نګدو. طیب رجب اردوان زیاته کړه
قدیم دوستوک و کاردشتیک متسباتی لا
پاکستان زموږ ډیر زوړ ملګری او رور ملک دی او زه ډیر فخر محسوسوم چې په دویم ځل ته پارلمان ته خطاب کوم. زه دا ویل غواړم چې د جمهوریت سفر آسان نه دی او پاکستان د پارلیمان د غړو په اوږو ډېرې ذمہوارې دي او د ډېرو مشکلاتو باوجود پاکستان د سختو حالاتو مقابله ډېر په خشان سره کړې ده. د جمهوریت مضبوطیا لپاره اقتصادي مرستې ضروری دي او اقتصادي ترقی لپاره ترکی همیشه د پاکستان مرستې کوي او خپل اقتصادي تعلقات د 1 ارب ډالر نه 2 ارب ډالر ته رسول غواړي.
د ترکی وزیر اعظم پارلمان ته د خطاب نه وروسته د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په خپل وینا کې وویل چې ترکی او پاکستان ډېر نږدې ملګري ملکونه دي او زه طیب رجب اردوان ته پاکستان ته پراتلو هرکلی وایم.
In the long and glorious journey of friendship
پاکستان او ترکی ترمنځ د ملګرتیا لازواله رشتہ ده او د ملګرتیا دا سفر د ډیر مودې راځي جاری دی. پاکستان د ترکی نه په هر څنګه کې استفاده کول غواړي ځکه چې ترکی جدید نړۍ کې د اسلامي تشخص سره مخ په وړاندې روان دی او زه امید لرم چې دوانو ملکونو ترمنځ تجارت به د کال نه 2 ارب ډالر ته ورسي.
د بارنو چارو کارپو او ترکی کې د پاکستان پخوانی سفیر قاضی همایون مشال ریډیو ته وویل چې ترکی او پاکستان ترمنځ ډیر مضبوط تعلقات د وسنانو بلکې د پخوانه دي.
پاکستان همیشه ډېر ښه تعلقات پاتې شوي دي. بالکل تر اتلي راغلي دي دلته موالتم خو دا غیر نیگیټیو امپیکټ د ترکی او پاکستان ریلیشنز باندې نه ځکه چې دا تعلقات د پاکستان جوړېدو مخکې د علاقې خلکو د ترکی د آزادۍ لپاره سپورټ ایکسټینډ کړی نو دا هغه پرایا کې قتل کیږي په ترکی کې. بیا چې پاکستان جوړ شو نو هغې نه پس دا تعلقات نور هم ډېر مخکې ته لاړل. په دې ټول پرایا کې
پخوانی سفیر او د بارنو چارو یو بل کارپو بیرستر زاهد سعید وایي چې دوانو ملکونو تعلقات خو ښه دي خو یو بل سره تجارت ډیر کم دی. دواړه ملکونه د تجارت زیاتولو په حق له بیانونه خو ورکوي، خو په عملي توګه څه ګامونه نه دي پورته کړي.
د ترکی او پاکستان ټریډیشنل ریلیشن شپ دی، ډېر زوړ ریلیشن شپ دی، یو بل سره تعلقات ډېر خدي، خو شپینګ لائن څه دي، ډایرکټ نه دي، نو د دې ټریډ صدانه نه دی. او کوشش کوي، او کوشش وی سټیټمنټس ورکي، او ست جوړ نه، نو ټریډ حالت خو دا دی. او بل زمون فوج او د ترکی فوج ډېر ښه تعلقات، یو ډېر ښه کوآپریشن دی.
یاد دی وی چې ترکی وزیر اعظم طیب رجب اردوان د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی په خصوصي دعوت د پاکستان په درې ورځنی سفر دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ماسپخین دو بجې د کرخې په غاړه پروګرام کې پښتون ملت پاله مشر افضل خان لالا د مشال ریډیو میلمه دی. دوی د امن لپاره د پښتون جرګې په اهمیت خبرې کوي. اورېدلې مه هېروي. د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د سکولونو جینکو د انګریزي ژبې د زده کړې د یو پروګرام له لارې انګریزي ژبه زده کړې ده. په پېښور کې د امریکایي کونسل جنرل میری ریچرډ دوی له په یو پروګرام کې پرون سندونه ورکړل. تفصیل د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث راکوي.
په پېښور کې تیر مازیګر د امریکایي کونسل جنرل میرمن میری ریچرډ د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو هغه جینکو ته د انګریزي د زده کړې سندونه ورکړل کوم چې په امریکایي مرسته په دوو کالو کې د انګریزي ژبې د زده کړې کورس سرته ورسولو. په دې مهال د امریکایي کونسل جنرال میرمن میری ریچرډز د خبريالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې د دا قسمه پروګرامونو مقصد د پاکستان نوي نسل ته په لارښودنه کې د پاکستان د ادارو سره مرسته کول دي.
building a lot of schools, we're also building roads, clinics, things like that to try and
nun bershmel karuna pel kadi di sapadi ki dabya wadanai karuna di lakad skuluno wadanai jorawal sarkuna aw rokhtununa jorawal aw dawlas de iqtisadi parmaghtag aw de mulazimatuno de ziyatwali la para nun diri project pel kadi di aw da kishma programuna kum che de ratlun ki nawi nasal de marasti la para di da tartul muhim di aw da zaka che nawi nasal de pakistan mustaqbil le kachari de نوی نسل ته د مستقبل لاري پرانستل شي، نو بیا به دوی د سمې لاري نه اخوا کیږي. نو ځکه نه یوازې موږ سکولونه جوړو، بلکې د پاکستان د ادارو لپاره خپل نوی نسل ته د لارښودنې دا قسمه پروګرامونه هم ترسره کوو.
like this for the government of Pakistan, the institutions of Pakistan to teach their own next generation.
د دې دستورې پر مهال د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو هغه جنکو کوم چې په دوه کال کې انګریزي ژبه زده کړې و د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د دې پروګرام د لاري نه یوازې دوی انګریزي ژبه زده کړې ده، بلکې د دې پروګرام د لاري د دوی په اعتماد کې هم اضافه شوې ده.
اسمانم تسلیم اورغزی دې زده پرچینار سره تعلق ساتم. زما دې دوه کال کې دلته انګلیش کې چکم کورس وکړو، نو مال د انګلیش ډیر زیات آسان شو. پهله ما وی چې انګلیش ډیر آسان نه دی، خو چې کله نه ما دا زبان زده کو دې دوه کال کې، نو ما ډیر هر څه زده کو. زه اوس چې سکول کې زده کوم، ما ته ګرامر انګلیش پیپر هر څه مال ډیر آسانی، زه دې نه ډیر فائدہ اچولې شم. څنګه چې زه اوس ته جوړېږم، نو زه هغه جوړ کې نو کوم زه ډیر فائدہ ته اخستې شم. کله زه امریکا تللو چانس ما ته ملاو شي زندگی کې یو ځل، نو هلته لاړ شم، مال به انګریزي زبان ویلو مال به ډیر آسانی.
جی ما فاطمه نو ذکر کړنه ما جی بس انګلیش میز دکو ګلوبل لانګویج میز دکو، نو چانسز او چانسز دیس او دا نور انهانس کوم دې نو نور چانسز اخلم او نور وزن موکه جوړوم چې زه مخکې دن فیوچر دن سیټ اپ کوم.
ما نو ما هم نویته ز د کوهارت دل د مارټس جاز د بدل دغه یو چې دې موږ کانفیډنس یا شو بولنه چې په لوم کې دونه کانفیډنس موږ غلط و مخالف بخانې دا موږ کل سپیچ کوم موږ په لیر دغه اوس دې خو موږ چې کم زم زو فرست ټایم سکول کې سپیچ کړو ټول جز تعریف کړو نو دا صرف او صرف ایم ساينس دی وجه نه دا اکسس پروگرام دی وجه نه انګلیش
دا یاد ونی ورل چې د امریکایي مرستي د دې پروگرام د لاري با په خیبر پښتونخوا کې 1500 الکان او جنکی انګریزي ژبه زده کوي او په پاکستان کې به ټول شپږ زره کسان د دې پروګرام د لاري انګریزي ژبه زده کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو اوري. د خیبر قبایلی سیمه خلک شکایت کوي چې د دوی په مرکزی اسپیټال کې خلکو ته د هپاتایټس سی یا د تور زیړی ویکسین نه ملاوي. دوی وایي چې په سیمه کې دغه مرض زیات شوی دی. تفصیل یې د مشال ریډیو د خبريال په ریپورت کې اورو.
د خیبر قبایلی سیمې خلک وای چې په سیمه کې د هیپاتایټس سی یا د تور زیړی رنز زیات شوی دی، خو د خیبر په مرکزی روغتون کې ورته د دې ویکسین نه میلاویږي چې لامل یې دوی د یو شمیر ستونزو سره مخ دی. دوی وای چې اوس د زیړی زیاتره ناروغانو دپاره دغه ویکسین په مارکیټ کې په بیه اخلي، خو هر تن د دې وس نه لري. د خیبر قبایلی سیمې یو تن سوراب خان د خپلې کورنۍ د یوې میرمنې د زیړی د علاج په حق لباندی مشال ریډیو ته وای
زمون ګورندیار بیمار و، بیا هم داسې کار وکړو چې د هسپتال کې کوشش شوري که هسپتال کې خو بیا نه راوتې. دومره مشکله وه چې تقریبا پرایویټ د اخیستې نو اسانه وه، زر هم راوتې ځکه چې ستنې اوس ضرورت و او دا درې میاشتې په لګې دي. یله ورځه بله ورځه بله ورځه بس مشکله وه، ناممکنه وه. نو مونږ یې ډېر وکړولو، ډېره وزیرولو، بس مونږ بیا لږ پرایویټ وخت شتې که نه وسم نه و، خو بس ضرورت و.
او د دغې سیمې یو اوسېدونکی امتیاز وای چې دوی د خپلې کورودانې علاج په خپله خرچه روان کړی دی او لا تر دې دمې ورته کوم سرکاري ویکسین نه دی میلاو شوي.
جی مونږ دغه علاج باندې کم از کم 70-80 روپۍ ولګولې. زه خپله باندې سټوډنټ یم، مونږ وس نه بهر وه، کله یې نه راخله کله بل نه راخله، پرایویټ علاج هم دې باندې وکړ. نو بیمار اوس وخت کې لښ شوی نه دی. نو چې بیا مونږ راغلو لوړګي هسپتال ته، لوړې هسپتال کې مونږ ته ووی تاسو په رپورټ جمع کړی چې ستنې کله راشي مونږ به تاسو ته اطلاع وکړو، بیا ستاسو لار کړو.
او په دې اړه د خیبر سیمې یو بل تن اختر علي وای
دلته اکثر خلک غریبان دي او دا ویکسین چې دا نشي اخیستای. زمونږ یو مریض د درګای د ظریف خان، هغه ته دا انجکشنو ضرورت و. نو نیمې ما ول د پېښور نه راوړې او نیمې ما دلته بیا د هسپتال نه راوخښتې. پېښور نه هم ځکه راوړې چې دلته مونږ بار بار رابطې کړې، خو دوی وی چې مونږ سره ویکسین نشته دی. نو بیا مجبورتن نه مونږ پېښور نه نیمې راوړې. نو غریبو کسان له نه څوک دا ویکسین ورکوي او نه ورته میلاوږي.
په خیبر سیمه کې د هیپاتایټس سی د ویکسینو د نشتوالي او ځایي خلکو د شکایتونو په حق لمو چې کله د خیبر ایجنسۍ مرکزی روغتون ایم ایس محمد نظیر سره رابطه وکړه، نو دوی وویل
هیپاتایټس سی دا پاره چې کوم انټرفیران انجکشن دي، دې په باره کې ډایرکټریټ نه ټلیفون وشو او ما ور سره په ښه ډسکشن وکړ کنه چې موږ سره فلحال بالکل ختم شوی دي. امید خدا دا دوی راته وایي چې انشاءالله وباشي. نو چې څوک په نمبر باندې راځي کنه مخکې راغلی وي کنه، هغه موږ چې کوم موږ سره رجسټرډ وي چې موږ سره څومره اویلیبل انجکشن وي آته ورکو، پورا کورس موږ یې پکې کمو نه. او چې کوم په ویټنګ لیست باندې پاتې شي کنه آته بیا موږ نور راغواړو.
د خیبر سیمې د مرکزی روغتون چارواکي وای چې په روان کال کې هم دوی سره د تور زیړی اتیا ناروغان رجستر شوی دي. د خیبر قبایلی سیمې خلک وای چې د صحت چارواکي دی دوی ته په سرکاري توګه د هیپاتایټس سی ویکسین ورکړي.
د خیبر قبایلی سیمې نه ورزو افغانستان ته. د خوست ځاځي میدان ولسوالۍ د دویم ځل لپاره ګلې ځپلې ده. فصلونه او باغونه یې تباه شوي دي او ګڼ شمېر څاروي هم د دې ګلې له امله مړه شوي. د دې ولسوالۍ خلک چې ډېر غریبان هم دي وایي چې تر اوسه چا د مرستې لاس نه دی ورکړی. په دې اړه نور تفصیل د خوست نه د نقیب الله متنول په رپورټ کې.
په تېر یو میاشت کې دا دوهم ځل دی چې سختې ګلې د ځاځي میدان ولسوالۍ بېلابېلې سیمې ځپلې، د دوی فصلونه یې تباه کړي او ګڼ شمېر څاروي هم د دې سختې ګلې له امله مړه شوي دي. د دې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې هسې هم د دوی خلک غریبان دي او د دې ګلیو له امله د پولی ټک ته کېناستل. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې ورسره مرسته وکړي.
زه نواب نامېږم، د ځاځي میدان د ولسوالۍ د کاکلي اوسېدونکی یم. جمعې په ورځ د لمانځنه وروسته نو په دې انداز ګلې وشوه چې په ونو کې مرغۍ په قتل ورسېدي او ونې کې پوپونه پاتې نه شوه، غنم بالکل ختم شول، حتی کې داسې اور نږدې کلي راپور هم راکړو چې په دانایو کې یو ماشوم یې هم وژلی دی.
زه ایمان هم کظیم احمد خانیفي دی او د ځاځي میدان د کاکلي اوسېدونکی یم. کله مونږ د شولو زغلي کړي وو مانځه وړل او غنم بیخي مانځه وړي دي، ونې میوې مولونه توی وړي دي کنه. نو شپه پاتل نه کېده، کوم چې مزګار خپل تر وړل کنه سمړه وسته ګوړو تاله پاتل نه کېده. ته دوی ولومړه دی
مت خان د اسکندری کلی اوسېدونه. تیره جمعه به مونږ ګلې وشوه، پور د مونږ نه فصلونه ونې میوې ټوله خرابې کړې دي، خو تر اوسه پورې مونږ سره نه ولسوالې نو نه بلې کومې ادارې مونږ سره کومه کړې دي چې مونږ سره همکاري کړي. که مونږ سره څوک همکاري وکړي په دې هغه کې خلک ډېر بېوزله مونږ وزغون چې کوم دی هغه مونږ لویه سرمایه ده چې هغه هم مونږ خراب شوي دي. که مونږ سره څوک همکاري وکړي نو مونږ
د ځازی میدان ولسوال محمد اکبر زدران هم مانی چې سختي ګلې د دې ولسوالۍ ډیر خلک سخت زیانمن کړل. فصلونه او میوه تباه شوي او څاروي هم وژل شوي دي. نوموړی زیاتوي چې دوی هم د مرستې غوښتنه کړې خو تر اوسه چا ورته مثبت ځواب نه دی ورکړی.
مالی تلفات یو دا زل دانی تلفات هم درلودل چې یو نفر نه کلان نه لکه چې رحمت علی ولید نوغ نومه ده هم په کې د مازتل نه څلور نفر زخمیون دي او په صلاح او تروید مازتل لري دي نو را ده پښونه چې په مطلق ډول د مازه وړي دي تر اوسه پرې هیڅ مرسته نه ده شته کړی په خو چې کومه غوښتنه شوی دی یغه لستو ترتیب شوی دی منظم دي تر رسمي ورل کړ شوی دي اوس هم موږ حیات مقرر کړی دی مختلف سبوتات لري دي مختلف کلی کې سروي کې خلکو د څک سم قانون اسدل دي.
خو په خوست کې د بیړنیو پیښو سره د مبارزې ادارې مشر انجینر محمد اکبر په دې اړه چې ولې د خلکو سره مرسته نه ده شوی او یا په راتلونکي کې د دوی سره د مرستې څه پلان شته له څه ویلو ډډه وکړه. ځازی میدان د کورم ایجنسۍ سره په پوله د خوست تر ټولو با امنه ولسوالۍ ده چې غرنۍ او د کر لپاره ډیره کم ځمکه لري. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
پښتو وایي مشال ریډیو وار.
د ماسپخین یوه نیمه بجا کېدونکې دا لنډ خبرونه د منور شانه ورو.
د امریکا صدر باراک اوباما ویلي د ناتو د رسد د لارو خلاصولو په حواله د پاکستان سره خبرو اترو کې پرمختګ شوی خو د لړکی کومې معاملې ته لا نه دی رسیدلی. د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو د سکولونو یو سل 15 جناکو د امریکایي پروګرام لاندې د انګریزي ژبې د زده کړو دوه کلنې پروګرام مکمل کړي. په امریکا کې د افغانستان سفیر وایي هیواد یې د ناتو سره په راتلونکي کلونو کې دوامدار همکاري ته سترګې په لار دی. امریکایي سینټ د ایران د تیلو په برخه د اقتصادي بندیزونو د یو نوي پیکیج منځوري ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په یمن کې تر سره شوې ترهګر برید په سختو ټکو کې غندلې ده او د انساني حقوقو کارکونکو وایي پروند شام په منځني او جنوبي برخو کې د حکومتي ځواکونو بیانو ترمنځ خطو کې لک تر لگا شل تناوجل شوې دي.
د ځوانانو لاسترول
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ تا چې کم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داهله او د ماهانه پیس غم کو.
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم مومن سره نیخ پنیغه.
اوریدونکو د ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل کوربه اسرائیل مومن سلامونه مني. څنګه تاسو ته معلومات چې پرون په شیکاګو کې د افغانستان په اړه د ناتو هیوادونو غونډه سرته ورسېده. په دې غونډه کې د ناتو 28 غړو هیوادونو او نور متحدینو 500 مشرانو ګډون وکړو. په افغانستان کې د ناتو راتلونکي رول د دې غونډې د ایجنډې یو اساسي مسله ده. نن ورځ د ځوانانو غږ خبرونه کې به په دې اړه خبرې کوو چې د افغانستان او قبایلی سیمو ځوانان په سیمه کې د نړیوالو موجودګۍ ته په کوم سترګ ګوري او دوی ترې څه تمې لري. په دې اړه د خبرو لپاره د محل د افغانستان د ځوانانو په نمائندګۍ نجیب الله موږ سره له کابل او ولی افریدی چې د پاکستان د قبایلی سیمو ځوانانو نمائندګۍ کوي له پیښور موږ سره د ټلیفون په کرخه دي. دوه ملمنو ته ستړي مو شوایم.
سلامات لیم زموږ له خان سلامونه ومنئ.
مننه ستاسو دوه که خو خم بینو ښه دوه ته هر کله ویم ښه مننه. زه اول ولی ته ورځم. ولی که تاسو زمونږ اوریدونکو سره خپل تعارف وکړي.
بالکل زمان محمد ولی دی او زه د خبر ایجنسی اوسیدونکی یم او په خپل د جرنالیست یم لږ صحافی یم.
نجیب الله که تاسو خپل ځان معرفي کړئ اوریدونکو سره.
زمانو نجیب الله لوخیل دی د خوست د شیخ زاید پانتون څخه تیر کال فارغ شوم او اوس فعلا په خوست کې اوسېږم.
که ستاسو د دوه ملمنو خوښه وي نو زه وایم چې په دې پروګرام کې موږ سره ځوانان برخه واخلي نو هغوی ته به د ټلیفون شمیرې وړاندې کړو.
مهرباني.
د مشال رادیو ژوندۍ یا مستقیم خبرونه ته
00.
اوردونکو بخنه غړم ما زمنګا ټلیفون کې زمنګا ټکنیکی ستونزې را نو منګا لګه شبکه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وړاندې کوم خو زه اړوم به نجیب الله ته ورزم نجیب الله کډره ته وي په سیمه کې د نړیوالو موجودګۍ ته د افغانستان زیاتره ځوانان په کوم سترګه ګوري
لکه څنګه چې سموږی وادوال او ټول نړیوال پیږي افغانستان یو سنتي او مذهبي ټولنه ده او دلته د ډیر وخت لپاره خارجیان خصوصا هغه خلک چې په مذهبي لحاظ باندې د عرف په لحاظ باندې د کلتور په لحاظ باندې د هغوی سره برابر نه وي د هغوی شتون د دوی لپاره یو شکل باندې پیټی وي او که چیرې موږ د تاریخ اوږدو ته وګورو موږ وینو چې حتی د بهرنیانو په مقابل کې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جنگونه شوي دي مقاومتونه شوي دي په هر ترتیب د افغانستان تاریخي مسائل یوې خواته او اوسنۍ شرایطو ته راشو چې افغانستان دیرش کلنه جګړه تجربه کړې ده په افغانستان کې ټول نهادونه له منځه تللي دي افغانستان په اقتصادي لحاظ باندې په سیاسي لحاظ باندې په پوځي لحاظ باندې او په کلتوري لحاظ باندې شدید صدمه لیدلې ده معلومه خبره ده چې دلته خارجي ځواکونو ته د خارجیانو ځواکونه ته خو په هر ترتیب البته د دوی بېشایبه او پریمانو مرستو ته سخت اړتیا ده سخت ضرورت دی نو په دې لحاظ باندې دا دواړه خبرې شته خارجیان په افغانستان کې دي او په دا سیمه کې دي او په دا سرحدي سیمه کې دي سره له دې چې خلک کله ناکله د دوی د بعضو کړنو نه لکه په خپل سر د شپې لخوا عملیات د بېګناه کسانو بندې کول یا نورې مسلې چې په دا منطقه کې شته له هغې څخه ځورېږي په عین زمان کې د دوی د مرستو غوښتونکي هم دي
ښه تاسو به د دې نور هم وضاحت کوئ چې د ځوانانو وسه نظر د هر څه باوجود چې یو خوا د هغوی لخوا د غرنګي تاسو څنګه ویلي چې نقصانات هم رسیږي ورسره ورسره د هغوی د مرستو هم اړتیا ده په دې به د دې به تاسو لږ نور هم موږ ته وضاحت وکړئ نجیب الله
نو معلومه خبره ده چې افغانستان اوس هم سره لدې چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو یا خپل نړیوالې ټولنې مخامخ په افغانستان کې حضور دی او په افغانستان کې سرمایه ګذاري کړې ده د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې اما بیا هم د افغانستان خلک پرځان نه دي بسیا شوي کله چې تیر کال له افغانستان څخه د خارجیانو د وتلو مسله مطرح شوه نه یوازې دا چې د افغانستان په عامو وګړو کې یو رقم ویره را پیدا شوه او دا خبره د خلکو ذهن تراتله چې شاید یو ځل بیا د نوې ملتیز پښان باندې افغانستان انزوا تلار شي افغانستان تجرید تلار شي افغانستان د نړیوالو لپاره وګرځيږي او د دې په ارتباط باندې اندېښمن یم ځکه هر څه تر اوسه پورې د کوم بنسټونو واساسات چې خودل شوی دي ډیر ضعیف دي ډیر کمزوري دي لدی سربیره په افغانستان په حکومت کې هم ستونزې شته چې لږه تفسیر نشي پټې درې په افغانستان کې په نهایت درجه کې اداري فساد شتون لري د افغانستان اوسنۍ حکومت متعهد حکومت نه دی لکه څنګه چې خلک ورته ضرورت لري لکه څنګه چې خلک حساب کوي په هغه شکل باندې نه دی یو رقم ویره او اندېښنه موجوده وای چې شاید موږ یو ځل بیا هغه حالت تلاش شو لکه موږ وخت نه ورسته چې د افغانستان خلک او په ځانګړي ډول ځوان نسل په دې باندې متيقن شو چې د خارجیان وطن سره لدی چې د افغانستان د خلکو هم ضرورت ده هم اړتیا ده هم غوښتنه ده او افغانستان د همیشه لپاره په بل چزان نشي بس کولای چې همیشه د ناتو وي او د افغانستان د خلکو امنیت دی وساتي یا د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت دی وساتي نو دلته ضرورت ده ځکه دا افغانستان د 1.5 میلیونه وګړي لري ځوانان لري خلک لري دا مسؤلیتونه دا درانه مسؤلیتونه باید په غاړه واخلي او د دې درنو مسؤلیتونو د منلو لپاره دا چې افغانستان د نړیوالو توتیو ښکار دی د بهرنیانو هیوادونو او په ځانګړي ډول د ګاونډیو د هیوادونو مداخلې دلته زیاتې دي نو په دې لحاظ باندې نړیوالو مرستو ته ضرورت دی نو دا معلومیږي په دا وروستیو 15 شپږو میاشتو کې او په ځانګړي ډول د امریکا د شیکاګو په کنفرانس کې دا خبره جوته شوه چې افغانستان که څه هم د دوی هغه پوځي ماموریت او حربي ماموریت ختمیږي ولې د دوی رول او ونډه د افغانستان د پوځونو په تجهیز کې د افغانستان د پوځونو په حمایت او ملاتړ او روزنه کې او د افغانستان په اقتصادي بسیاتو کې د دوی ونډه پاتې کېږي نو اوس اغه
اندښنه چې مخکې
اوس موجوده نه ده
نجیب الله تاسو سره خبرې کوو خو خوخم به د هغینه ورسته به مونږه اولی ته هم ورزو چې د ټلیفون شمیرې خپل اوریدونکو ته وړاندې کوو
د مشال ریډیو لایف یا ژوندو خبرونه ته په دیشمیرو ټلیفون کولای شئ
00 14 23 24 15 00 14 23 25 00 14 23 25 00 14 23 25 00 14 23 25.
کله چې مو اړیکه ټینګ شي ریډیو بند کړئ او موږ سره په ټلیفون خبرې وکړئ.
د لومبو دوش میرو به موږ سره ملمانه دي، نو تاسو کولی شئ چې پروسته یو دوش میرو موږ سره خبرې وکړي. زه ولی افریدی ته ورزم. ولی افریدی چې دا وخت موږ سره د پیښور نه د ټلیفون په کرخه دی او د قبایلی سیمو ځوانانو نمائندګي کوي. ولی کداره ته وایي چې څرنګه تاسو د نجیب الله خبرې هم واورېدلې چې نړیوالو ته اړتیا ده، د هغوی د مرستو ته اړتیا ده په افغانستان کې او په دغه سیمه کې، نو تاسو څه ګوري د قبایلی سیمو زیاتره ځوانان د نړیوالو موجودګی ته په دغه سیمه کې څرنګه ګوري؟
بالکل ډېر ښه کرسچن جو کړلو. لکه څنګه معلومه ده ټولې دنیا ته چې د شکاګو کې د ټولې دنیا چې کوم هیډ آیساب ته کوم نیټو د هیډ ملاویږي، او هلته د افغانستان چې کوم د لسو کالو جنگ دی دی حواله سره، نو د 2014 چې کوم دی نه بعد سچویشن دی باندې ناستې خبرې اترې کوي. نو زه به دا وایم چې افغانستان سره چې کوم زمونږ د پاکستان ټول نغټ بارډر دی تقریبا 24 کیلومیټر دی، په دې کې ټول نه زیاته ایریا چې راځي د فاټا ایریا راځي. نو ډیفینیټلی په دا دیشو کالو کې چې ته نظر واچوي تاریخ وګوري خلک، نو کله هم چې افغانستان کې داسې حالات راغلي دي کاغه د رشته وجه نه یې کاده ملګري کم ملتونه دي اوس د یو ایس انډر لاندې چې کوم وار انتر شروع شوی دی دلاسو کالو کې، نو د ټولو نه زیات چې کوم خلک سفر کېږي ټول نه زیات تکلیفونه چې رسېدلي هغه کې قبایل سیمې دي. تر اوسه پورې چې څومره ګامونه پورته کړي شوي نړیوالو حکومتونو، نو تر اوسه پورې موږ ته دا پته ونه لګېده چې یاره دا کوم سچویشن روان دی دې ته د قبایلو خلکو لږ څه فایده ورکړه. تقریبا په دا لږ کې چې څومره د قبایلي سیمې دا دې چې کوم هسپتالونه دي سکولونه دي جوماتونه دي چې دا ورځ ورځ ورانېږي، نو موږ چې کوم د نوې نسل دی دوی دا نظریه چې کوم دا شروع شوی دی افغانستان
کې. تاسو ویلي چې دغه سیمو کې جماعتونه وران شو، سکولونه وران شو، دغه رنګې خلک ووجل شو، فساد روان دی، ترګری یا ټیریزم چې کوم لهر دی هغه خور دغه تک روان دی، نو څه وایي چې په داسې حالاتو کې د نړیوالو موجودګي ضروری نه ده چې دغه سیمه کې چې دغه هر څه کمی مسلې دي چې دا ختم کړي؟
بالکل تاسو خبره صحیح ده. نړیواله چې کوم موجودګي ده د دې کوم رول دی، نو په کار دی چې څومره توجه ورکړی کېږي په افغانستان باندې همدومره توجه په پاټا باندې ورکړی شي. که تاسو وګورئ په افغانستان کې د نړیوالې کومونو چې څومره غټي چې نه دوی هلته نه خبر روان دي، په پاټا کې چې ته وګورئ روزانه دا شی نه کېږي، خو د پاټا خلکو دپاره داسې په دلسو کالو کې ګامونه موږ ونه کتل چې هغه په ځمکه باندې خلک دوی د نه فایده اخیستي. مثال خبره او پاټا کې چې څومره سکولونه یا تباشي وي، نو مایګریټ شوي زیاتره خلک مایګریټ شوي دي چې خبر نه داسې نورو علاقو نه چې ته دا خلک نن سبا وګورئ مختلفو ځایونو کې په کیمپونو کې خپلو خپلوانو کړه پراته وي او بې یاره مددګار دي.
خو ولی دلته یو خبر راځي، خبره دا سیده چې پاکستان نه غواړي چې نړیوال یا کوم امریکا د ناتو هیوادونه دي هغه نیخ پنیغه په پاکستان کې انټروینشن وکي، مداخلت وکي، نو دا هم پاکستان نه غواړي چې دغلته کې بهرانین راشي او د ترګرو یا چې کوم شرپسند دي هغه مخه ونیسي. نو د دین علاوه د سکولونو چې کوم خبره تاسو وکړه، نو نن خبر دی چې دغلته کې تقریبا لس سکولونه د امریکا په مرسته چې کوم ان جی او د کوم اداره د هغوی بیا آبادی لګیری په موندو ایجنسی کې دغه رنګ نورم تاسو اوري دغلته کې د خیر خیګړی کارونه غوي کوي، خو بیا هم دغه د امریکای د خیر خیګړی د ادارې چې کوم کارکونکو دی هغه به تختول کیږي. ستاسو د وړاندې دغه مثال هم شته دی، نو څه به ویل غواړي؟
داګر وړم چې په پاټه کې کوم کارونه شروع شوي دي د ان جی او په تر باندې یا د نورو خلکو په تر باندې، نو هغه صرف او صرف نه کنه په میډیا باندې ریلیټ دي، او داسې څه په پریکټیکل ګراوند ځمکه باندې داسې ځایونه نه ډېر کم لاږي چې هلته نه کنه خلکو کار کړی دي تعلیم لپاره. او صرف دا یوه مسله ده تعلیم نه ده په دې علاقه کې، دې سره د ایجوکیشن مسله هم ده، د هیلتھ مسله هم ده، د صحت مسله هم ده چې په دې باندې ورسره توجه وشي. نو علاوه بیا د قبایلي خلک داو غني چې موږ د پاره چې د افغانستان کې کوم د نیټو فورسز پراته دي، هلته دا خلک دا تر هغه پورې وګڼي چې یاره دلته دا خلک راغلي د دې خلکو د خدمت لپاره راغلي. تاسو چې وګورئ په دا لس کاله کې، نو دا خلک کوي چې دا خلک زموږ خلاف راغلي، موږ ته څه فیسیلیټیز نه راکوي په دې علاقه کې.
خو که تاسو وګورئ ولینو په قبایلي سیمو کې کوم حالات دي، نو په دې کې خو نړیوال نه دي ذمہ وار، هغه خدا حالات نه دي پیدا کړي، دغه خود دغه هیواد خپل طالبان دي، خپل خلک دي، سم خیر له
تاسو خبره به بالکل صحیح ده. او اصل کې چې وګوره دا غه علاقې ډیر وخت نه ځنه نه پراته شوی دا چاته جو کې نو ورکړی شوی، ان کې چې وګوره همدغه ځوان دا خلکو کنټریبیوشن ته کې وغینه بس اوس امریکا راغله افغانستان کې دا پراته دوی خلکو نه مخکې مخشي او سم مخشي دوی خلکو باندې هیڅ هم توجه تر اوسه پورې نه دا ورکړي. مین ذمہ داری دا چې دې کې نه زمونږ ګورنمنت اف پاکستان هم دې زمونږ کما حساب فورس دې نیټو یې ریوالا نړۍ دا ټول ذمہ داری جوړیږي. دا صرف یو صرف حکومت پاکستان هغه نه خراب دی په فاٹا کې، نو ټولې دنیا ته دا پکار دی چې دی باندې نه کنه وو روکی، او داسې لای عمل جوړ کی دی لپاره چې کم دا طرح ګریرا په دې علاقه کې خلکو ته پتن نه کی چې روزانه جماعتونو کې دماکی کی سکولونو کې دماکی کی چې دی ورستو څوک دی نه دا پتا ګورنمنت اف پاکستان نه لګي چې ونن نړیوال ملکونو لکه په دې کې د چالاک او زمونږ د کوم یو څه د زمونږ کوم یو څه د دې پوینټ اف ویو چې د دې علاقې کې چې کومه ده د دې کې څه څو پرې امن نه راغلي، نو تر هغه پورې چې پر افغانستان کې د هغه کې یل کنيټو سپلای اکثر زیاتره وګوري د نیټو سپلای دی واجب نه زمونږ کبایلي سیمه اکثر ویل زمونږ روډ خراب شي زمونږ ته نه کېدای دې څه فیسیلیټی نشته تکلیف راته جوړ شي.
ولی تاسو خبر وکړه چې تر څو په سیمه کې امن نه وي راغلی تر هغه یو قسمه پرمختګ هم نشي کېدی، نو زه نجیب الله ته ورځم. نجیب الله څه وایي تاسو چې پښتانه ځوانان څه نظر لري چې په سیمه کې امنیت څنګه راتلی شي؟
نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د افغانستان د خلکو په منځ کې او په ځانګړي ډول د ځوانانو په منځ کې چې هغوی په فزیکي لحاظ باندې او په فکري لحاظ باندې د ټولنې توانا قشر دی، یعنی ډېر څه لاسته پوره دي، د دوی په منځ کې باید یو همغږیتوب، دوستۍ فضا، د ورورۍ فضا او د اعتماد فضا قایم شي، او د دې فضا د قایمېدو لپاره باید با قاعده یعنی په پرله پسې شکل او په منظم شکل باندې کار وشي. زه هغه د ولي ورور نظر ته سره لدې چې زیات ورسره موافق یم، سره لدې چې قبایلي سیمې واقعا سخت ځپل شوي دي، لا هم مشکل پکې شته، مکتبونه پکې تباه شوي دي، سکولونه پکې تباه شوي دي او سخت اړتیا ده ورته. یعنی زه خپل هم د یو افغاني ځوان په صفت باندې زما د نړیوالې ټولنې نه همدا توجه ده، لکه څرنګه چې افغانستان ته توجه کوي همداسې د افغانستان پورې ته نږدې کومې سرحدي سیمې چې دي پاکستان لوري کې هغې سیمو ته هم توجه وکړي. ولی یوه خبره یوه اندیښنه زه اوس هم غواړم دوستانو ته خصوصا ودی ته چې شاید د افغانستان مسائل ساری نږدې نه زه دوی ته ووایم چې سره لدې چې تیرو لسو کلونو کې افغانستان د ناټو او د نړیوالې ټولنې کلک حمایت له ځانه سره درلودو، همیشه ورسره و، ولی افغانستان لا هم یو بېوزله هېواد دی. دلته د افغانستان هغه اقتصادي اساسات دا نه دي رغول شوي، یعنی که احیانا د خارجیانو مرسته په افغانستان کې نه وي، د افغانستان حکومت د دې وړتیا نه لري چې خپل لګښتونه پوره کړي. تاسو به ګورئ چې شیکاګو کنفرانس نه افغانستان د حکومت غوښتنه دا وایي چې موږ د خپلو ځواکونو د تجهیز لپاره او د هغوی د مصارفو لپاره هر کال 3.1 میلیارد ډالر مرستې ته ضرورت لرو. واقعا دا د بېوسۍ انتها ده چې د افغانستان حکومت یې کوي. او متاسفانه تاسو دا هم ولیدل چې په څرګند او په ښکاره د شیکاګو په غونډه کې دا خبره مطرح نه شوه چې دا 3.1 میلیارد ډالر چې د افغانستان حکومت غواړي نړیواله ټولنه او ناټو به ورته ورکوي. ولې دا د افغانستان د حکومت بېوسي ده؟ یعنی دا د دا مسله باید موږ او تاسو له پامه ونه غورځو. په دې لحاظ باندې هم افغانستان ته او هم قبایلي سیمو ته چې د دې جګړې څخه یعنی د ترهګرۍ پر وړاندې نړیوالې جګړې څخه متاثر دي، دې مسلې ته زیاته توجه پکار ده په ټولو لحاظو کې، هم په دا لحاظو کې چې خپل حکومت د حکومتي بنسټونه دا ورغول شي او په عین زمان کې هغه د خلکو اساسي ژوند مسلې چې ولي ورور یاد کړي، لکه د صحت مسله ده، د چاپېریال مسله ده، د زده کړو مسله ده، دې ته هم باید توجه وشي.
بلز مستاس نه دا پختنه دا د دوانونه او اول د نجیب الله نه چې د ناتو مشر اندری فوغ راسموسین چې کله ناتو غونډه ته وینا کوله، نو هغه اولاندې ناتو یوت کانفرنس یا د ناتو ځوانانو کوم غونډه واغی ته وینا وکړه او له هغه یې اولاندیزونه غوښتل چې تاسو څه ګوري چې په پاکستان چې په افغانستان کې او پاکستان کې هم د هیواد مشران داسې کوي چې د ځوانانو مشورې غواړي.
نو زه متاسفانه دلته باز ډېر ښکلي کلتورونه شته چې موږ سخت ورته درناوی لرو او کله لاسی ورکو سخت به پېخوابه دي شو، سخت به پېخفه شو. یعنی که افغانستان ته خصوصا دغه زموږ د قبایلي سیمو ته د نورو خلکو لاس رسېدلی او کوشش کوي د بعضې عادتونه د شان اصلاح او سمون پکې راولي، نو موږ یې پلوي یو. ولې د بعضې مسلې چې دي پلوي نه یو. دا متاسفانه افغانستان یوه سنتي ټولنه ده او دا هم داسې ده، یعنی خپله دا د افغانستان فان زمامداران او د قبایلی سیمو زمامداران مشرانو مسایلو ته د مشرانو خبرو ته سلام مشرو ته ډیر غږ دي او متاسفانه مشران ته غږ نه دي. فقط وی حلقې ته یوه ډیر وړې کړي ته چې هغه لاس شل او کده هوا په صفه عزت او سوه ټول سل نفر نه دي. سل نفرو مسلې ته غږ نیسي. ولی داسې یوه ټولنه چې افغانستان ټولنه کاملا ځوانه ټولنه ده، یعنی تر 50% زیات وګړي ځوانان دي، د دې خبرو ته غږ نه نیسي او دوی سره سلام مشوره نه کوي.
په دې بم تاسو سره خبرې کوو چې په دې لړ کې د افغانستان ځوانان څه کوي. خو زه هم دغه وختنۍ پوښتنه د ولی افریدین هم کومه. ولی څه وایي تاسو په قبایلي سیمو کې چې کوم مشران دي هغه د ځوانانو خبرو ته او د هغوی مشورو ته غوږ نیسي کنه؟
سر کومه پیری چې د ځوانانو تعلق ته دی خبرې مخکې تګ وړلو کې، نو زما په خیال چې تر اوسه پورې څومره فیصلې شوي دي، تر زمونږ کم مقامي مشران دي یا زمونږ په میډیرین دي چې هغه په اسلام آباد کې په هغه کې ناست دي، نو تر اوسه پورې داسې شی ما نه دی کتلی چې دغو مشرانو یا زمونږ چې کم پارلیمنټیرین دي په اسلام آباد کې ناست دي دغو یو میټینګ راغوښتي وي د ځوانانو دپاره، چې آیا موږ دا فیصله کوو یا داسې حالات را روان دي. په دې باره کې نه کنه تاسو څه خیال دی تاسو څه رایه ده؟ داسې څه هغه تر اوسه پورې نه شوې، خو الحمدلله اوس داسې حالات راغلي دي په دې علاقه باندې چې دې کوم ایجوکیټډ خلک دي، کوم تعلیم یافته خلک دي، په دې کې دا شعور پیدا شوی دی چې څومره وخت تېرېږي نو دا حالات نه یو مشران خو چاته ژوندي نه وي، همدغه ذمهواري به دغو کشرانو ته بدلې کېږي. نو په دې کې یو سوچ ډیورپ شوی دی چې دا کوم حالات روان دي، په دې کې به زموږ کې رول وي. او دلته چې څومره په قبایلي سیمې سټوډنټان دي په پېښور یونیورسټۍ کې یا په نورو یونیورسټۍ کې، نو دغو خلکو منځ کې ویلي چې یاره زموږ هم څه رول شته دی. خپله راپاڅېدلي موږ داسې تنظیمونه وکتل، لکه زه دلته پېښور کې ګرځم، خلک مې وکتل چې هغه دا غواړي چې یاره زموږ هم څه رول وي، زموږ نه څه مشوره واخیستلی شي. او انشاءالله نه چې څومره دا سټوډنټان دي دوی نیت صفا دی، نو ممکن ادا چې داسې هغه په نږدې وخت کې وشي.
او نجیب الله تاسو څه وایي؟
نو ما وړاندې تاسو ته دا نظر درکړي چې په افغانستان کې متاسفانه دا مسلې ته توجه نه ده شوې. یعنې
نه، زما پوښتنه دا ده چې ځوانان څه کوي، څرنګه خپل آواز رسوي چارواکو ته؟
نو اوس خو څه نا څه ازادۍ شته. خپله ځوانان چې دي یو شمېر مدني بنسټونه لري، مدني نهادونه لري، شوراګانې یې جوړې کړي دي، ټولنې یې جوړې کړي دي، په هغوی کې راغونډېږي، دوی خپل نظرونه سره وایي او بیا رسنۍ او مطبوعات راغواړي او د مطبوعاتو له لارې خپل غږ اوچتوي. ولې دا غږ ډېر اورېدونکی نه وي؟ یعنې داسې نه دي شوي چې ځوانانو په حکومت باندې غږ کړی نه، یا د حکومت چارواکو ته کومه مسله وړاندې کړې ده، هغوی چندان ورته توجه نه کوي. خو په هر ترتیب هغه ابتدایي حرکتونه دلته موجود دي. ځوانان اکثره په مدني ټولنه کې په بېلابېلو بنسټونو کې سره راغونډ شوي دي، دوی ناستې کوي، سلام مشورې کوي، په هیوادنیو مسایلو هم خبرې سره کوي، داسې په منطقوي مسایلو باندې هم خبرې سره کوي، او هغه خبرې چې مهمې وي په هغه باندې سلام مشوره سره کوي او بالاخره خپل غږ اوچتوي.
نجیب الله موږ به خپل موضوع ته بیا راشو. کداره ته و چې نړیوالو د افغانستان دننه د ژوند په بیلابیلو برخو کې څه رول لوبولی، څه څه کارونه کړي؟
یو حقیقت ته باید سترګې پټې نه کړو. وړاندې له دې نه چې د سپتمبر 11مې نېټې پېښه رامنځته شي، افغانستان یو پیاوړی یو متمرکز حکومت نه لاره. په همدې شکل باندې هغه حکومت که موجود و هغه هم په اقتصادي لحاظ باندې دومره پیاوړی نه و چې د خلکو مسایلو ته رسیدګي وکړي. یعنې د افغانستان خلک په نهایت غربت کې، په فقر کې، په سخت بېوزلۍ کې دوی ژوند کولو. ډېره نادره خبره وای چې په یو ولایت کې، په یوه سیمه کې چا فقط یوازې ډوډۍ درلوده. اوس ماشاءالله د خلکو په ژوندانه کې تحول راغلی، اوس کار پیدا کېږي، نه یوازې د ځوانانو لپاره، د افغانستان د ځوانانو لپاره کار پیدا کېږي، بلکې تاسو خپله ګورئ چې زموږ د قبایلي سیمو د پولې نهې خواته د خیبر پښتونخوا په زرګونو ځوانان راغلي دي، دلته عملا په افغانستان کې کاروبار کوي. یعنی په ژوند کې په کافي لحاظ باندې تغییر او تحول راغلی. دلته د ښوونکو ژوند ښه شوی، دلته د ډاکترانو ژوند ښه شوی دی، دلته صنعت د زده کړو شرایط ښه شوي دي، دلته خلکو تحصیل ته او تعلیم ته او صحت ته توجه شوې ده. یعنی افغانستان اوس په هغه اندازه ضعیف او کمزوری هیواد نه دی کوم چې لاس کاله وړاندې له اوس نه افغانستان و. یعنی اوس که یو څوک وغواړي، یو ځوان وغواړي، خامخا دلته په بېلابېلو ځایونو کې یو داسې کار، شغل او حرفه پیدا کېږي چې کولی شي په اقتصادي لحاظ باندې خپل فامیل سره کومک وکړي او په عین زمان کې خپلې ټولنې ته، افغاني ټولنې ته خدمت وکړي.
مننه ستاسو نه. زه ولي ته ورځم. ولي که درته ووایي چې د قبایلي سیمو ځوانان څه ګټې پورته کولی شي د نړیوالو څخه؟ زما مطلب دا دی چې د قبایلي سیمو کم ځوانان دي، هغه د کم نړیوال هیوادونه دي، په هغه کې امریکا دا، ناټو دا او نور چې کم هیوادونه دي، نو د هغوی نه څه ګټې پورته کولی شي؟ د جاپان مثال زموږ په وړاندې دی، د ترکیې مثال زموږ په وړاندې دی، نو څه ګټې چې دوی پورته کولی شي د تعلیم، روزګار او د ژوند په نورو برخو کې؟
تر اوسه پورې خو چې څومره هغه شوي دي، ما څومره ابزرویشن دي، ما څومره هغه دي که نه، تر اوسه پورې خو داسې هغه نه شوي. خو د څومره د قبایل نوجوانان دي، دی د هغه سره چې کوم د نیټو فورس دي افغانستان کې، دی هغه سره د دوی څه خاص رول نشته، ځکه چې دا خلک دي د علاقو نه راغلي په خپل هغه کې اخته شوي. نو زما په خیال چې داسې هغه ماته نه راځي چې دا خلک به دوی کوم قسمه امداد وکړي.
نجیب کدار ته وای چې تاسو چرته صدا سه سوچ کړی دی، یا د افغانستان ځوانان سه سوچ کوي یا فکر لري چې د پاکستان کې کوم ځوانان دي، په خاص توګه د قبایلي کوم ځوانان دي چې دوی ترمنځ خپلمنځي پوهنې لپاره کار وکړي، د دوی خپلمنځي اتحاد لپاره او د وحدت لپاره کار وکړي؟
اوس د ځوانانو په شعور کې پوره وده او پرمختګ راغلی. موږ باید دا حقیقت هیر نه کړو چې افغانستان او پاکستان، همدارنګه دا چاپیره نور هیوادونه چې دي، دا په یو مشخصه جغرافیه کې دي. یعنی له دې نه کوم هیواد نه نفی کېږي. په دې لحاظ باندې خپله افغانستان او پاکستان په کلتوري لحاظ باندې، په ژبني لحاظ باندې، په مذهبي لحاظ باندې ډېرې بستګۍ سره لري، ډېرې تړنې سره لري چې هغه هیڅوک نشي کولی دا خلک سره وشکوي. په دې لحاظ باندې مهمه خبره دا ده چې هم د پاکستان ځوانان او هم د افغانستان ځوانان دې طرف ته زیاته توجه شوې ده. یعنی دا نظر په مطلق شکل په ځوانانو کې موجود دی چې دوی په منځ کې باید صمیمیت پیدا شي، دوی په منځ کې باید ناستې ولاړې موجود وي. خو ما وړاندې هم تاسو ته وویل چې ځوانان ته چندانې دلته څوک غوږ نه نیسي، که احیانا دلته نړیواله ټولنه او یا نور خپله د افغانستان حکومت او د پاکستان هیواد او د سیمې نور هیوادونه دې ته زمینه مساعده کړي چې ځوانان تګ او راتګ سره شروع کړي، خپلو منځو کې سره کښېني، سلا مشورې سره وکړي، معلومه خبره ده دا دواړه هیوادونه د یو بل د افکارو تبادلې ته، د علمي مسایلو تبادلې ته، ټولو مسایلو ته زیاته اړتیا لري. همدارنګه دوی درد سره مشترک دی. دا درد هم که د دوی په منځ کې خبرې اترې موجودې وي، که د دوی په منځ کې ناستې ولاړې موجودې وي، زه فکر کوم چې دا دردونه هم ټکور کېدای شي. نو په دې لحاظ باندې په آګاهانه شکل باندې د حکومتونو لخوا نه په دې ارتباط باندې کار نه ده شوی، ولې سخت اړتیا ده، ورته سخت ضرورت ده. او ځوانان مینه لري، علاقه لري، خصوصا د افغانستان ځوانان چې د پاکستان د ځوانانو سره نږدې رابط ولري، دوستي ورسره ولري، ورودي ورسره ولري او مسایل سره شریک دي.
ولی تاسو به څه ویل غواړي؟
زه دا ویل غواړم چې څومره د قبایلي سیمې ځوانان دي، نو چې تاسو سوچ وکړي د لسو کالو کې هر یو کال یو نسل بې تعلیمه پاتې کېږي. همدغه شان داسې سلسله روانه ده.
زما په خیال چې ټول نه ضروري او ټول نه اهمه خبره هغه په تعلیم ورکول د قبایلي سیمه کې چې څومره طالب علمان دي څومره ځوان نسل دی دې له تعلیم ورکول دي کله چې په دې خلکو کې تعلیم راشي دې کې باندې اویرنس راشي نو دینه بعد به دا خلک هغه شي اوس داسې خلک شته په ټرایبل کې چې مخکې سکولونو کې سبق یې ویلو هغه خلک هم داسې اوس ناست دي نو اخر دا خلک چې ځوان شي غټ شي دا به کم څه نه دي دا یو سوال دی چې هر یو ځوان په ذهن کې دی او دا سوچ باندې مجبور دی چې زمونږ د کمره روان نسل دی دا په کم سیټ باندې به روان وي که په اوس ټیم کې دوه خلکو لا چا توجه ور نه کړله نو زه دا ویلی شم چې کمره روان نسلونه وي دا به زمونږ بالکل بې تعلیمه پاتې شي او جاهله به پاتې شي چې کم دا لس کاله جنګ شروع شوی دی افغانستان دې به سر نه تعید پاونه وځي ورځ ورځ به حالات خرابېږي
صحیح لگ وخت مونږ سره پاتې نجیب الله که اخره کې د پولی دوانو غاړو ته ځوانانو له څه پیغام ورکول غواړي چې څرنګه هغوی د نړیوالو نه خپل ګټه پورته کړي او دغه خپل سیمې چې کوم دی دا پر مخ بوزي
نو ځوانان د ټولنې په جوړولو کې ټاکونکی رول لري زه د پولی دواړو غاړو ته پرتو ځوانانو ته فقط دا پیغام لرم چې هڅه دې وکړي د تماسونو او د اړیکو لارې چارې سره پیدا کړي په عین زمان کې دا دواړه منطقې داسې منطقې دي چې د نالوستوب نه او د جهالت نه سختې کړېږي نو هلته که د پولی یې خواته ځوانان دي او که رادې خواته ځوانان دي کوشش دې وکړي ښوونځي ووایي پوهنتونونه ووایي او هغه ټولګټې پروګرامونه او پروژې چې موجودې دي چې زموږ خلکو ته زموږ خویندو ته او زموږ ورونو او زموږ سپین ګیرو ته ځوانانو ته ټول ته پکې ګټه ده د هغې په ساتنه کې د هغې په دفاع کې د خپله ونډه ترسره کړي که خیالا موږ د ټولو مسایلو په ارتباط باندې بې تفاوته پاتې شو معلومه خبره دا ده چې دا کوم څه چې موږ لرو دا هم له لاسه وځي نو زه د دوی یووالی او موټیتوب غواړم او په آګاهانه شکل باندې زما غوښتنه دا شی ده چې دوی مثبتو کارونو ته رامخې ته شي
ډېره مننه ستاسو نه نجیب الله ستاسو نه هم ډېره مننه موږ سره د افغانستان د خوست ولایت نه موږ سره د ټلیفون په کرښه وو او ولی افریدي چې د پېښور نه موږ ټلیفون په کرخه ستاسو د دوه ملمنو ډیره ډیره مننه اوردونکو همدې سره د پروګرام ځوانانو غږ خبرونه پاتره سی خپل کوربه اسرل مومنت اجازه ورکړي.